السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې د هلمند ورستیو جګړو په اړه به امنیتی چارواکي استجواب کړي. په هلمند کې لوی اونۍ راهیسې پیل شوې جګړې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اړولې. په دې اړه له هلمند درته راپور لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په هلمند ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه لا هم روانه ده. روغتیا چارواکي وایي د دې جګړې له امله څه باندې 300 ټپیان د روغتونونو ته ورول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو په اړه د پریکړو د استیناف غوښتنې دوره نن پیل او د دوشنبې شپې تر 12 بجو دوام کوي. او پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد جنگي جټ الوتکو په نارامه شمال لوېدیځو سیمو کې بمبار کړی چې په نتیجه کې 11 ترورستان وژل شوي دي. خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه لا هم روانه ده. د هلمند روغتیا چارواکي وایي په سنگین او ځینو نورو سیمو کې د لسوزینې جګړو له امله دوی ته 300 ټپیان اورول شوي چې ملکیان او پوځیان پکې شامل دي. د بلې خوا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به امنیتي ارګانونه د پوښتنو د ځوابولو لپاره خپلې استجوابیه غونډې ته وربولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنگین، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د شوخوا لسروزی مخکې څه باندې 800 وسلوالو مخالفینو حمله پیل کړې چې تر دې دمه پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو په اړه د پریکړو د استیناف غوښتنې دوره نن پیل او د دوشنبې شپې تر 12 بجو دوام کوي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسن نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د ولایتي کمیسیونونو له پریکړو ناراض کسان کولی شي د دوشنبې شپې تر 12 بجو استیناف غوښتنه وکړي.
کسانی که
تا این لحظه از فیصله های کمیسیون های ولایتی ما با خبر هستند، کم کسان چې تر دې دمه از موږ دولتي کمیسیون له پریکړو دی خبر، د مهرباني له مخې له خپل د قانوني حق څخه محروم نشي. د دوشنبه شپې تر 12 بجو کولی شي د استیناف غوښتنې لپاره مراجعه وکړي. موسنی ویل د انتخاباتو کمیسیون د کارکونکو شپږ مورده ګوښه کول، ترایو د باطلېدو 950 مورده او شپږ اتیا استیناف غوښتنې د شکایتونو د څیړلو د لومړي پړاو له مهمو پریکړو څخه دي. د افغانستان د مبارزو ښځو ملي بنسټ د روان انتخاباتي جنجال د هواري لپاره د ښځو د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. د دې بنسټ رئیس حمیدې وردګ نن په یو غونډه کې ویل ښځې تر نورو ټولو د اوسنیو کړکېچنو حالاتو په خاطر اندېښمنې دي او باید چې دواړه انتخاباتي ټیمونه د دې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شي.
بر ما مهم نیست که چه تکت برنده میشه، بر ما این مهم است که کشور به بحران واچی نشه. ما از رای بی‌طرف بودن خود بدون از پشت
بانه دوی مونگتا مهمه نده چه کم تیم کامیابیگی، مونگتا دا مهمه ده چه هیواد بحران تا ولرن نشی. مونگ لحیث یو تیم سخم بلاتر نکو، بلکه دخپلی بی‌طرفی رای پختنه کو. اغلی وردک له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د بی پلوی بخوندیتوب سره دی د افغانستان انتخاباتي ستونزو ته د حل لار ولټوي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه اونړي خبرونه بل لنډي د میورسته ووري. به هم خرغلی پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد جنگي جټ الوتکو په نارامه شمال لوېدیځ سیمو کې د ترورستانو پر پټنځایونو بمبار کړی چې په نتیجه کې 11 تنه ترورستان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پلان شوی بمبار د جمعې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په درګه منډه او چشمګاون سیمه کې په داسې حال کې وشو چې لا هم له دې سیمو د خلکو د بې ځای کېدلو بهیر روان دی. شاوخوا نیم میلیون کسان له شمالي وزیرستان څخه چې د ترورستانو لخوا تر سخت تهدید لاندې دی نورو سیمو ته کډه شوي دي. زرګونه کورنۍ بنو ته تللي چېرته چې مالی وزیرستان سره نږدې پرته سیمه ده. سلګونه نورې کورنۍ هم لکه مروت، کرک او دیره اسماعیل خان ته کډه شوې دي. څه باندې 1200 چینایي کارګر د عراق له شمالي ښار سماره څخه وسل شوې دي. سماره هغه ښار دی چې د جګړو تر سخت فشار لاندې دي. د شنهوا خبري اژانس له مخې دغه چینایي وګړي په خوندي توګه بغداد ته وړل شوي، ویل کېږي دغه چینایي کسانو د یو مهندسي شرکت لپاره کار کاوه. د ارجنټاین د ولسمشر مرستیال په فساد تورن پیژندل شو. پر امادو بیودیو دا تور په 2010 کال کې د اقتصاد وزارت په دوره کې د پیسو له یو چاپونکي شرکت سره د هغه د یوې معاملې په خاطر لګول شوی دی. د چاپ دغه شرکت په 2010 میلادي کال کې د ولسمشر کریستینا فرناندز د انتخاباتي کمپاین مواد هم چاپ کړیو. بیودیو د ولسمشر لومړنی مرستیال دی چې په ارجنټاین کې د فساد په جرم تورن پیژندل شوی. خو بیودیو هر ډول تورن رد کړي او د استعفا لپاره یې غوښتنې هم نه دي منلي. او ټاکل شوی د چینن د فوټبال د نړیوال جام د ناک اوټ لوبې پیل شي. دغه مرحله ته 14 ټیمونه وتلي دي. هر ټیم چې لوبه بایلي هغه به له تورنمنټ وځي. کوربه برازیل به د کابل په وخت د شپې په 8 بجو له چلی سره مسابقه وکړي. بل لوبه کې کولمبیا له یوروګوای سره مخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورای چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې د هلمند ورستۍ جګړو په اړه به د جواب ویلو لپاره لوړپوړي امنیتي چارواکي استجواب کړي. د هلمند سنگین اوسیدونکو وایي چې دغه جګړه باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په خورو کې مغولي لګېدلې ټول زخمیان ټپیان ګرد وطن متوږي. ټول مینونه را باندې پټاو سي ودی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغو غږونو په اړه یې څېړنه پیل کړې چې په دې ورسوي کې د عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د درغلیو د ادعاو د ثبوت لپاره خپاره شول. د روژې پر رسیدو سره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. په دې اړه هم د خلکو اندېښنې او غوښتنې در سره شریکوو. د خبرونه په دویمه برخه کې د ځوانانو لپاره تان د څنګه 19 پرګرام درو. په دې پرګرام کې د وینو د ورکول په موضوع غږیدل یو. د وینو ورکول څه ګټه لري؟ د کابل د وینو ورکونې د بانک یو مسؤل محمد اسماعیل زبیر په اړه وایي
د وینو ورکړه هیڅ تاوان نه لري. بر علاوه دا چې تاوان نه لري د روغتیا له نظره صحت ته ډیره ګټه لري.
ځینې نور مسایل هم لري. هله دا تر پای را سره پاتې شي. دوه بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، ولسی جرګې نن د هلمند ولایت په وروستي وضعیت بحث وکړ او پریکړه کړې چې په دې اړه به امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته ورغواړي. د هلمند په څلور ولسوالیو کې لیوي اونۍ را په دې خوا جګړه پیل شوې چې تر اوسه وسلوالو مخالفینو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله پکې اوښتې. د ولسی جرګې د غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین هم ورغلی و او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. سین صاحب، د ولسی جرګې اندېښنه څه وه د هلمند روان جګړې په اړه او دا پریکړه د څه لپاره وکړه چې باید امنیتي چارواکي استجواب کړي؟
بلې لودین صاحب، نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ په جګړو خبرې وشوې. دوی ویل لکابو لس ورځو راهیسې مخالفینو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سنگین، نوزاد، کجکی او موساکلا باندې بریدونه پیل کړي دي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی دا مسأله ملي وبلله او ویل چې باید حکومتي چارواکي باید او امنیتي ځواکونه په دې سکه اقدامات وکي. نو په دې سکه به د ولسی جرګې د یوې غړې نسیمې نیازی آواز وکړو.
مړی یوازې هلمندیان نه دي، پاګه پولیس کې نظم عامه ده، د ټولو ولایتونو دي، د ټولو ولایتونو شهیدان دي. نو زموږ هیله او آرزو ستاسو څخه دا ده چې دې موضوع ته جدي توجه وشي.
د دې بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د دریګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د جرګې عمومي غونډې ته وروبولي او په هلمند کې پروان وضعیت او د حکومت د اقداماتو او جګړیزو فعالیتونو په حق له دوی ته معلومات ورکړي.
بله سین صاحب، امنیتی چارواکی وایي چې په هلمند کې دغه روانه جګړه چې په څلور ولسوالیو کې پیل شوې پای ته رسیدلې. د ولسي جرګې د غړو خصوصا د هلمند د وکیلانو نظر څه و چې دغه جګړه تر اوسه هم دوام لري او که پای ته رسیدلې؟
د ولسي جرګې هغه وکیلان چې د هلمند اوسیدونکي دي هغوی انتقادونه لرل په امنیتي ځواکونو باندې، او دا یې ویل چې د دوی ځواکونه کم دي او کوم راپورونه چې امنیتی ځواکونه وایي د دوی قناعت نشي حاصلولی.
بله، امنیتي چارواکو په ځانګړې توګه د کورنۍ چارو وزارت دا هم وویل چې په دې جنګیالیو کې تر ډېره پاکستاني ملیشیا او حتی د پاکستان د پوځ غړي شامل دي. ولسي جرګې په دې اړه څه ونه ویل؟
ولسي جرګې په دې اړه وویل چې هلمند یو سرحدي سیمه ده، یو سرحدي سیمه ده او د پاکستان مخالفین په ډېره اسانۍ سره دغه ولایت ته راوړي. دوی دا اندېښنه هم وښوده که چیرې د دې مخالفینو مخه ونه نیول شي او دغه بریدونه یې شنډ شي، نو ممکن دا څلور ولسوالۍ دي آینده کې به دا زیاتې شي او د دې ناامنیو لمن به نږدې ولایتونو ته هم وغځېږي.
ډېره مننه خان محمد سین، و چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په اړه یې راپور راکوه او ویې ویل چې ولسي جرګې پرېکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به د هلمند د وروستیو شخړو په اړه د امنیتي ارګانونو لوړپوړي چارواکي استجواب کړي. په هلمند ولایت کې د سنګین ولسوالۍ له جنګ څخه د راوړل شوو ټپیانو وارثین وایي دولت دې په سنګین کې پیل شوې جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. راپورونه وایي تر نن ورځې پورې د لشکرګاه روغتونونو ته تر 300 ډېر ټپیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي راوړل شوي دي. چارواکي هم په جنګ کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د سنګین اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده. په دې اړه تفصیل له هلمند د الیاس دای په راپور کې اورو.
په سنگین کې روانه جګړه اوږده سوه. د سنگین اوسیدونکو وایي دولت یې هلته پیل شوې جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د لشکرګاه ښار د عاجلو پیښو د روغتون ایمرجنسي مخې ته په لسګونه کسان ناست دي او خبریالانو ته په سنگین کې د روان ناورین کیسې کوي.
ټوله وتلي جنګیواله، ټوله په غولي کې مو په خورو کې مو ګولۍ لګېدلې، ټوله زخمیان ټپیان، ګرد وطن مو تور دی. هېڅ شی مو نه دی راایستلې پر دې دنیا باندې. وداګانو په سړی کې مردا سي وي دي، والو په سړی ونه په لمنو نه باندې پټاو سي وي دي. اج پراته دي چې پرنیمه کلی دي ګور په سر ګوراندې راته پراته دا غواړو چې موږ وساکي پر موږ وایي تور شفه ده. دا ولاسه موږ دا غواړو چې موږ غمو خوري، موږ په موږ په موږ په څو کس موږ وطن خلاصو او وطن برباد شو. پرنیمه یې سولو ځوانانو، پرنیمه یې سولو شګې مو ماشومانو، پرنیمه یې سولو په کورو پراته دي. موږ په ټپیانو چې دانو سره یې ساتي.
د ایمرجنسی روغتون یو تن ډاکټر چې د نامه درشدلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو ورځو کې د ولسوالیو د روغتونونو په شمول د مرکز لشکرګاه روغتون ته د یو ویشتنه ملکي کسانو مړي او د 300 وطنو ټپیان راوړل شوي دي. په دې کې ښځې، ماشومان، سپینږیري او یو شمېر د افغان پوځ سرتیر هم شته. په لشکرګاه کې د دې روغتون مخې ته په هر شیبه کې د ټپیانو ډک موټر راځي. دلته د ټپیانو ناست وارثین په چورتونو کې غرق ښکاري. دوی له حکومت ته وسلوالو غواړي سیمه پرېږدي چې روان ناورین او جګړه پای ته ورسېږي.
دولت مو بس چې دواړه نه بس په دا موږ خوښ یو چې پر مخ باندې موږ د خپل خواري سره پرېږدو. ډېر خوښ هېڅ هم یو وفا وانونه راغورځي کورو کې مشیا مینونه پټوي خلک مو
د هلمند چارواکي وایي اوس جګړه کمه سوې ده او یو شمېر هغه سیمې بیرته په ولکه کې دي چې د لاسې تلې وي. خو د سنګین اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل جنګ دوام لري او هر ورځ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وړي.
د خوای چې د کم جنګ خو نسته، خو دا خو د خبره خو سیره خو پوسته کې نسته پر د نه ساده ته ما او نه ما او په خپل باندې ستا چې کوچنیان ماشومان خو د دې راټپیان هم کړه د تاجې به جلا وي دې کنه ما خو د شخص ما په کور کې ګولې و مستلې زوره جانه چې درې کوچنیان شدید زخمیان ورانې وړل امرجنسی ته دوه درې هلته پاس چې هغه معمولي زخمیان وه ما ته خپل هغه ژوندته راوړلی. نو جنګ اوس پیل روان دی چې زه هر ګړی ټلیفون د کوره سره لرم، هلته سنګینو سره اړیکې لرم.
تر اوسه په رسمي ډول د شلو پولیسو او دیارلسو د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو خبره تایید شوې ده. خو ځینې سرچینې وایي د مرګ ژوبلې اصلي شمېره د دې رسمي هغې تر دوه چنده هم ډېره ده. ویل کېږي د جنګونو او ماینونو له امله د سنګین ډېر کسان خپل ټپیان تر روغتونونو پورې نشي رسولی او د ډېرو کورنیو مړي لا هم خاورې ته نه دي سپارل شوي. محمد الحسین، د ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو وو ورځې په اونۍ کې په لوی ښارونو کې د اف ام په 100.15 او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.90 څپو اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحات او همپارنې ټیم لخوا د خبرو شو ټلیفون خبره په اړه یې څېړنه پیل کړې دي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیونونو له څېړنو وروسته به روښانه شي چې اړوند غږونه د کومو منابعو څخه ترلاسه شوي او تر کومه حده واقعیت لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. ناجیه صفی سره هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دا په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د خبرو شو ټلیفوني غږونو په اړه سیړنې پیل کړې. دوی له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې دغه غږونو د سیړنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د دوی د سیړنو په نتیجه کې به معلومه شي چې اړوند غږونه د کومو منابعو نه ترلاسه شوي او تر کومه حده پورې واقعیت لري. د پدې اړه وویل
تحقیقات شامل مسائل زیر میشه. مسئله اول منبع
په چرنه کې لاندې مواد شامل دي. په لومړي سر کې د دې موادو منبع چې په څه ډول دغه مواد لاسته راغلي، څه دي، چیرته دي، آیا منبع قانوني و که غیر قانوني، هغه منبع چې دغه اسناد ثبت کړي قانوني جواز درلود، د موضوع په اړه د اهلي خبره کسانو نظر اخیستل کیږي چې آیا نشر شوي غږونه تورن کسته منسوب دي،
متهم یا مضمون هست یا خیر.
له دې مخکې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس ضیاءالحق امرخیل او یو شمیر نورو چارواکو ته منسوب ټلیفوني خبري خپرې شوې وي او دغه ټیم ادعا کړې وه چې دغه خبرې په انتخاباتو کې د کمیسیون د چارواکو لخوا درغلي ثابتوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر سره له دې چې دغه غږونه جعلي بللي وو او هغه یې د ځان په وړاندې یو د سپګوته کړی و، خو له خپل داندې د هغه په وینا د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو په خاطر استعفا وکړه. په عین حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې سیړنې جدي وي.
د ولسمشتي د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زمونږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
بلې کله ازادي رادیو سره پاته شي تر هر چا مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ پروسه او حالات ژر خبرېږي. همدارنګه ازادي رادیو د انتخاباتو مسایل هم له نږدې څاري او تاسو به شیبه په شیبه د انتخاباتو له حاله هم خبرې ویدئ. د دویم پړاو انتخاباتو لومړی نتایج ټاکل شوی د سرطان په 11 منیټه یعنی 4 ورځې وروسته اعلان شي. اوس د کابل چپ نن یو رسپانو کوم مطالب څېړل دي. د غو رسپانو ته زموږ همکار فهیم عابد کتنه کړي.
د کابل چپ نننیو ورسپانو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د شو سرګندونو او په هلمند ولایت کې د رواني جګړې په اړه لیکنه کړې دي. ویسانا دولتي ورسپانه په یو مطلب کې د ناټو د سرمنشي اندراس فوګ راسموسن په حواله لیکلي چې د انتخاباتو پروسه د لوړاندې جوړ شوی مهالویش لمخې نهایي شي او سیاسي قدرت د اگست میاشتې په لومړیو کې نوي جمهور رئیس ته انتقال شي. د ورسپانه په خبره د ناټو سرمنشي راسموسن دغه څرګندونه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ارشاد احمدي سره په لیدنه کې کړې دي. د ورسپانې پټکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمدی په دغه لیدنه کې ویلي د امنیتي ستونزو سره سره د انتخاباتو بریالي ترسره کیدل او د خلکو پراخ ګډون د افغانانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه و او هغه یقین لري چې د انتخاباتو مسؤل بنسټونه به د انتخاباتو پروسې په برخه کې شته ستونزو ته د قانون په چوکاټ کې د حل لارې چارې پیدا کړي. د ورسپانې د سرمقاله لیکونکي په باور ناټو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د نورو اړخونو په څیر په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات باید د اړوند ادارو لخوا د جوړ شوي مهالویش سره سم اعلان او پروسه بشپړه شي. انیس دولتی ورسپانې د جمهور رئیس حامد کرزي له قوله لیکلي چې په هلمند کې وروستۍ جګړه د پردیو د اهدافو د ترسره کېدو لپاره وسیله ده. د ورسپانې په خبره د فراه، نیمروز او هلمند ولایت یو شمېر مشرانو له جمهور رئیس کرزي سره په لیدنه کې هلمند کې د وروستۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او له هغې یې غوښتي چې زیانمنو شوو خلکو ته دې ژر تر ژره مرستې ورسول شي. ورسپانې لیکلي چې جمهور رئیس کرزي په هلمند کې روانه جګړه کې د بهرنیو پر لاس لرلو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې جګړه کې بهرني جګړه ماران هم لیدل شوي. د ورسپانې په وینا هلمند ته مرستې استول شوي او اړوندو ادارو ته خلکو سره د مرستې لپاره د جمهوري ریاست لخوا هدایت ورکړل شوی دی. ملي ارمان نا دولتي ورسپانې په هلمند کې د وروستۍ جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه جګړه د پاکستانیانو لخوا رهبري کیږي. د ورسپانې په خبره افغان ځواکونه په دې بریالي شوي چې بهرني جګړه ماران د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ نه وباسي. د ورسپانې په خبره په هلمند کې د دغه جګړې له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي او په دغه جګړه کې پاکستانی پوځیانو هم ګډون کړی و. ورسپانې د امنیتي ارګانونو له قوله لیکلي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې خو په موسا قلعه او نوزاد ولسوالیو کې لا هم جګړه په پراکنده توګه روانه ده. د ورسپانې په وینا په دې جګړه کې 13 تنه ملکي کسان او لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کابل ښار کې د وروستیو مظاهرو له امله او د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي او ځینو نورو موادو بیې لوړې شوې دي. خلک وایي چې حتی د ځینو اړینو موادو بیې دوه برابره لوړې شوې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل په ښار کې ګرځېدلی له خلکو سره یې خبرې کړې او په دې اړه یې د علت پوښتنه کړې. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور واورو.
د روژې مبارکې میاشت په رسېدلو سره یو ځل بیا په کابل ښار کې د خوراکي او نورو موادو بیې مخ په لوړېدو دي. درنو اوریدونکو، زه اوس مهال د میوند جادې په څلورویشت متره سره کې یم. دلته یو کس راغلی ده او د خپل ضرورت وړ مواد له بازار نه اخلي. کولی شئ ځان ته معرفې کړئ؟
زه جمیل الله ولایت لوګر.
او هغه د سودا پسې
څه شي اخلي؟
مونږ دلته شیرینی، بوره، خو چې څه شي مونږ ته لګيږي دغه د روژې د پر دغه اخلو.
د روژې لپاره تیارې نیسو.
وو تیارې نیسو.
دا څه ول کیږي؟ په خوند خون ارزان او روژې پر اساس سره قیمته سي ودی.
یاره دا خو دنه د خو هر شي سيدي د قیمته دي. ک بوره دم قیمته ده، ک شیرینی دم قیمته ده، هر شي سيدي د ګران دي.
خو دی یو من بر پسو اخستر.
په خو بوره په سن په یو غنی باندې و وز دغه د 200 او 200 ده. په خو یو منګولې سوا اگر ځنه و یعنی په 500 روپۍ وسغه په 350 نه پوي کیږي او نه اخته
زم د محل د کابل خار د منډي د غلې هم د رنګ د ورجو مارکیټ کې من د بای د لوړوالي د علاق پاړه ملي دکاندارانو پښتنه وکړه محترمه کزانه تعریف کې
ایمانو ماجی پچا یو تن د منډي دکاندار
ځین خلک داسې وایي د ورجو پر رسیدلو سره د خوراکي موادو بای لوړې سوي دي
دا بالکل یقین ده صاحب
ولې لوړې سوي دي
فقط قیمتي د مزایرو خیمو د غشان ډالر کلدار قیمت کړي د ټوله وجه یې اندغه ده
ځین خلک داسې وایي ورجو رسیدلې د ورجو لپاره خلکو د بای لوړې کړي
دا خبره نشته صاحب تجارم خدای لري هر څوک په سر خدای وړل ده تاثیرات ټول ډالر کلدار د کله چې دوی په سرکو کې خیمه وایي سرکو تروزی چٹی چٹی وینگان کئی ٹول ڈالر کلدار پاکستان امریکا جی گئی تاثیرات دغه ده
د لومړی څنګه د چپ کابل خار کې د روژه پر رسلو سره د خوراکي او نور موادو بیل وړيږي بلکې په خو هم د روژه پر اتاک سره د افغانستان په سترو خلکو په ځنګړي توګه په کابل خار کې د خوراکي موادو بیل وړي سویوي خلک او دکانداران د روژه د راتک سره بیره په کابل خار کې د جمهور ریاست انتخاباتو پر سر راولرسي مظاهرو ته هم اشاره کوي دوی وایي سوداګر ویریږي چې د افغانستان حالت په بلوري ته لاړ شي او کوم مواد چې لګونډي هیوادونه افغانستان ته راوړي په صادرات کم کړي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پیغام واورید خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی اوس نجيبه زمان د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي تراتلونکو شپږ میاشتو پورې به د افغانستان 50% خلک د سلام مخابراتي دولتي شبکې له اسانتیاو څخه برخمن سي د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه وزارت په پام کې لري د سلام پور مخابراتي شبکې د دولت له بودیجې څخه 100 میلیون ډالر پنګونه وکړي او په دې سره به دغه شرکت له نورو 15 خصوصي مخابراتي شرکتونو سره سیالي ته چمتو سي
په دورسته کې دا څه تستر وکړل چې مخابراتي کمپني نور دې ته علاقمندي نه شي چې دوی خپل بای راټیټ کړي او خدمات لوړ کړي نو هدف زموږ د سلام مخابراتي دولتي شبکې نه همدغه وڅو وکول شو رقابت او سیالي نور هم په افغانستان کې وسات ورته ورکو
د شغل رحیمی په وینا تر دې دمه دغه دولتي شرکت 15 لک مشتریان لري او هر ورځ شمیر مخ په ډیرېدو دی د کابل شاروالی په پام کې لري د روژې په میاشت کې هر ورځ پر 5000 بې وزلو کسانو په خخ واړه وويشي د کابل شاروالی د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو ازادي رادیو تویل دوی به د خواړه چې د سوداګرو په مرسته تیاروي هر اونۍ د کابل شار په ونهیه کې تر ټولو بې وزلو خلکو ته وويشي د کابل شاروالی په بې وزلو کسانو د خوړو ویشل ل دریو کلونو راهیسې پیل کړی او هڅه کوي چې هر کال د هغو کسانو په شمیر کې ډیروالی راولي چې خوړه ورته ورکول کیږي د تورته په یو ډیر شمیر اسلامي هیوادونو کې دا دودي چې د روژې په میاشت کې بې وزلو او روژه په خوله کسانو ته د بیلابیلو خیریه ټولنو حکومت له خوا روژه ماتي ویشل کیږي د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بي یو او منی بوجی پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ یو درنی منی بوجی ورجی 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوجی بره 1250 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1300 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز او یو افغانۍ یو لیټر پټرول تیل یو شپته افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په یو شپته افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنوی اثرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ د شکل د امارات یو درهم 15 افغانۍ یو پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ یو زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
او ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو پوري پونه کې و ورځ خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په اکثر خورونه کې د اف ام په 3.15 سپو او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.90 سپو واوري. کې انټرنیټ ته لاسرسي لري کولی شئ زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې هم ولولي او هم واوري. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. که غواړئ ژر له نوې پیښو خبر شئ زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. وړاندې په خبرونه کې د کرکټ یو اورې چې د کرکټ یو سره لای کوچ یا روزونکې اندی مولز افغانستان ته لسر لسرزنی سفر روسته نن بیرته خپل هیواد استون شو. په دې اړه د کرکټ بورډ له وایا له مشر شهزاده مسعود سره درته مرکه وړاندې کوو. او د خبرونه په دویمه برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې د وینو د ورکولو په لارو چارو خبرې شوې او د وینو د ورکولو په روغتیاي ګټو باندې هم خبرې شوې دي. خو اوس دویمه بجې شو د افغانستان سیمې او نړۍ لاند خبرونه صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوال مخالفینو جګړه لا هم روانه ده. د هلمند د روغتیا چارواکي وایي د دې جګړې له امله څه باندې 300 ټپیان چې پکې ملکیان او پوځیان شامل دي روغتونونو ته وروړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو په اړه د پریکړو د استیناف غوښتنې دوره نن پیل او د دوشنبه شپې تر 12 بجو دوام کوي. د افغانستان د مبارزو ښځو ملي بنسټ د روان انتخاباتي جنجال د هواري لپاره د ښځو د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد جنگي جټ الوتکو په نارامه شمال لویدیځو سیمو کې د تروریستانو پر پټنځایونو بمبار کړی چې په نتیجه کې ولستنه تروریستان وژل شوي دي. د ارجنټاین د ولسمشر مرسیال په فساد تورونو پیژندل شو. پر امادو بویدو دا تور په 2010 کال کې د اقتصاد وزارت په دوره کې د پیسو لیو چاپون کې شرکت سره د هغه دیوي معاملې په خاطر لګول شوې ده. څه باندې 1200 چینی کارګر د بغداد له شمالي ښار سمارا څخه وویستل شول. سمارا هغه ښار دی چې د عراق پوځیان او شام اسلامي دولت مخالفین پکې په جګړه بوخت دي.
د کرکټ یو استرالۍ کوچ یا روزونکې انډي مولز افغانستان ته لسر لسرزنی سفر روسته نن بیرته خپل هیواد استون شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې انډي مولز په دې موده کې افغان کرکټ لوبغاړو ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکړه. مولز د کرکټ د روزنې په برخه کې 23 کلنه تجربه لري او له دې وړاندې د نیوزیلند د لوبډلې روزونکې هم پاتې شوې. د کرکټ د 2003 نړیوالو لوبو پر مهال انډي مولز د کینیا د لوبډلې روزونکې وو چې د کینیا لوبډلې هغه مهال سیمی فاینال یا نیمه پایلو بیته ورسوله. د دې استرالیایي روزونکو د روزنې په اړه مې د کرکټ بورډ له مشر شهزاده مسعود سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغان کرکټ لوبډلې ته د اندی مول څلور لس ورځنۍ روزنه څومره ګټوره وه او دا روزنه په کومه برخه کې وه؟ شهزاده مسعود په دې اړه وویل
انډي د نړۍ د یو تجربه لرونکي روزونکو څخه ده چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دای په دې قانې کې چې د افغانستان ته راشي. سره دې چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره د زړه نخه کاوه چې دلته راشي، اما دا رس د واخیسته دی چې دلته راغی. چون تاسو خبر رسې چې دلته زموږ د ملي لوبډلې تقریبا 40 ورځ دپاره تمریناتي کیمپونه وو. دوی د هلکانو سره په هره برخه کې کار وکړه، خصوصا د بیټنګ په هغه کې کار ورسره وکړه، د بالنګ په برخه کې کار ورسره وکړه. خوشبختي دا ده چې د ده دخلې موږ واردل چې د افغانستان په لوبډاله کې نه یوازې دا چې په ملي لوبډاله کې بلکې په نونس کالونو کې په الف لوبډاله کې ډېر ښه استعدادونه موجود دي. نو که کار ورسره وشي دوی آینده به ډېره ښه روښانه وي. څورلس ورځې د موږ سره تېرې کړلې د چونې څورلس ورځې لپاره راغلی وو.
مسعود صاحب، څه علت و چې داسې یو مهم روزونکی او داسې یو تکړه روزونکی د څورلس ورځې لپاره راځي؟ ولې ډېر وخت لپاره د کرکټ لوبغاړي شه ډېر روزنې ته ضرورت لري په داسې حساس پړاو کې چې 2015 کې موږ تاسو ورلد کپ ته ځو؟
تاسو پیږی چې موږ د ټولو سره موږ یو هډ کوچ لرو چې هغه تاسو پیږی کبیر خان ده. موږ یو بل سره لوی کوچ لرو په نوم د پیټر باندې چې هغه هم دلته ډیر وخت پاتې شو. دغه احساس شو چې د انډي هم موږ راوغړو.
له دې روزن کې پراته دا مهال څو نور روزن کې د افغان لوبډل سره کار کوي، البته بهرني روزن کې ترڅو افغان لوبډل 2015 نړیوال لوبه ته چمتو کړی.
تاسو وینئ چې ما مخکې درته ویل چې موږ یو هډ کوچ درو چې صاحب کبیر خان ده. دغه تر څنګه پیټر چې د استرالیا ډېر یو مشهور غدا کوچ ده، نسو میشته رئیس هم دلیو
دوی قرارداد سمره وقت
دا به مو کوشش کوو چې موږ ور سره تفاهم ته ورسېږو چې دوی تر وړکا په پریزان سره وساتو. این ډی هم چې راغی د څوارلس ورځې پاره ما درته وویلې چې د اول د افغانستان وضعیت کوته چې خوشبختانه دی د افغانستان د وضعیت نه ډېر مطمئنه ده. نور موږ به انشاءالله که تفاهم ته ورسره ورسېږو دا به تر وړکا په میزان سره ساتو. او برعلاوه د دې نه خوشبختي د موږ د کرکټ بورډ د ادارې دا ده چې موږ خپل داخلي روزونکي هم تکړه روزونکي لرو چې دوی سره ډېر ښه کار وکړي، دوی نه ډېرې تجربې ترلاسه کړې چې د هغې جملې نه دولت احمد ځای درته ویلی شم، رئیس احمد ځای ویلی شم، استی ګل عابد او ولی امین دغه خلکو دغه خلکو نه ډېرې تجربې زده کړلې.
اوس څنګه دننه په افغانستان کې چمتووالی څنګه روان د ورلد کپ لپاره؟
موږ د ورلد کپ لپاره ډېر د پخوانه پلان جوړ کړی د کرکټ بورډ ادارې چې موږ به د 2015 ورلد کپ لپاره به خپل ټیم د هر لحاظه ښه آماده کوو چې تاسو خبر یاست چې دا اوس څلوېښت کسه ځوانان چې په دغه کیمپ کې برخه درلودله. دا هدف هم دغه و چې د دغه څلوېښت کسانو نه موږ هغه چاند فیصله وکړو او هغه څیرې ځینې راوباسو چې هغه د 2015 ورلد کپ لپاره جوګۍ او ښه په زړه پورو لوبه په نړیوال جام کې ترسره
کړي. بلې، وروستۍ پوښتنه مسعود صاحب، په داسې حساس شرایطو کې چې افغانستان ورلد کپ ته ځي او کرکټ هم په افغانستان کې وعده کړې ده، د بهرنیو روزونکو موجودیت څومره مهم دی؟
فوق العاده مهم ده، ځکه چې کال په کال د موږ د ټیمونه استعداد ډیر جګیږي، نو چې څومره جګیږي بیا هغه سه یو نړیوال کوچ ته ورته ضرورت لري. نو هغه د هغې ضرورت په بنا باندې د کرکټ بورډ ادارې دغه دوه بین ملي روزونکي د دغې دپاره راوغوښتل چې د 2015 ورلد کپ دپاره موږ ښه تیاری ورته ونیسو.
د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود چې افغان کرکټ لوبډلې ته یې د یو اسرلوي روزونکي د روزنې په لارو چارو او د هغې د روزنې په ګټو خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کندوز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د عادي ملاریا او دماغي ملاریا ناروغي صفر ته رسیدلې یا هم بيخي لمنځه تللې دي. ملاریا یو خطرناک ناروغي ده چې د انافیل په نوم غوماش په نوم د انافیل په نوم د یو غوماش په وسیله د یو انسان نه بل ته انتقالېږي. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندز ولایت کې د ملاریا ناروغي تر ډیره بریده له منځه تللې ده. کندز یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کېده چې هر کال په زرګونه کسان په ملاریا ناروغه کېدل او حتی یو شمیر کسانو به د کال په اوږدو کې د ملاریا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوه. خو اوس د تیرو څو کلونو راهیسې دغه ناروغي چې د یو ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کېږي نږدې له صفر سره برابر شوې ده. په کندز کې د ملاریا او لشمانیات د کنټرول د څانګې مشر ډاکټر محمد داود اکبري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کندز یو له هغو څوارلس ولایتونو په ډله کې راته چې زیاته ملاریا پکې وه، خو اوس دغه ناروغي د نشوالي په حال کې ده.
متدشتل میشه واقع پی اف نداریم و ارقام مو هم که به 0.05% رسیده واقع
تقریبا شپږ کاله کېږي چې موږ د دماغي ملاریا کومه پیښه نه لرو او دغه ناروغي صفر ته رسیدلې. په همدې خاطر د عامې روغتیا وزارت د نړیوالې روغتیا سازمان او د تاجکستان هیواد په مرسته د کندوز، تخار او بدخشان په ولایتونو کې نوموړې ناروغي له منځه تللې ده چې په نوموړو ولایتونو کې لومړني پروګرامونه روان دي چې په دې پروګرامونو کې صحي کارکوونکو ته ننګونه ورکړل شوی او همدارنګه په کندز کې څه باندې 1550 پاشخانه ویشل شوی او دغه پروګرام تر 2018 کال پورې ادامه لري.
په مرایل بعدی هم تا سال 2017 پروګرام ادامه داره.
اکبری همدار زیاته کړ چې د ملاریا د کموالی یوازینی علت د خلکو په حویل ماشو او همدارنګه د پاشخانو استعمال دی. خدای وایي چې یوازې د لشمانیا پیکې څه ناسشته چې هغه هم مخ په کمیدو دی. د ملاریا او لشمانیا د څنګ دغه مسول وایي چې دوی یو ګډه پروژه له تاجکستان هیوا سره پیل کړي تر د دواړو هیوادونو د سرحدونو ترمنځ هم د دې ناروغۍ په وړاندې جدي مبارزه وشي. په همدې حال کې د کندز مرکزی کلینیک ته هم د ګوتو په شمار په ملاریا شکمن کسان راځي. یو انجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې ته به پرې راځي او د دې په خاطر چې ملاریا نه وي نو د وینې د معاینه کولو په خاطر کلینیک ته راغلې.
نوم مې نوریا د انګورباغ نه راغلې. مزان مې درد کوه، تبه مې درودی، غوړل بوی نه بد راته، بد مې راته، ځان باندې مې شکمن نسلم راغلم. دلته ځان معاینه کوم چې زه ملاریا سوی ونه اوسېږم.
خو د یامي روغتیا چارواکي په داسې حال کې د ملاریا د کموالي خبرې کوي چې د دې ولایت په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې بیا د نري رنځ پېکې چې یوه ساري ناروغي ده خلک له زیاتېدو څخه شکایت لري او له دولت څخه غواړي تر څو د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې هم دوی ته صحي اسانتیاوې برابرې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ترشنه اسلمان لاندې پروګرام شل دقیقه وروسته د درې بجو په خبرونه کې نشریږي او تر پنځو بجو پورې دوام کوي. د نن ورځې ترشنه اسلمان لاندې پروګرام کې د هلمند په روان وضعیت باندې بحث کیږي. هلته چې لویونه راهیسې په څلور ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. تاسو کولی شئ چې د دې هم جګړې په اړه باندې خپل نظریات له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له میلمنو سره شریک کړئ. که چیرې تاسو زموږ خبرونه واورئ، په همغه شیبه به تاسو ته د ټلیفون شمیرې او د فیسبوک پته هم اعلان شي او تاسو کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د وزیرستان ولایتونو ته د وزیرستان له کډوالو سره پر مرستو تاکید وکړ. ښاغلی کرزی په خپلې اونیز رادیوي وینا کې له ټولو خیریه موسسو او هغو خلکو څخه چې مالی توان لري وغوښتل چې له دغو کورنیو سره تر خپلې واسې مرستې وکړي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ له وزیرستان څخه د افغانستان پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو ته راکډې شوي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تاکید کوي تر هغه چې دغه وزیرستاني کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي باید مرسته او خواخوږي ورسره وشي. خاغلی کرزی د پونیز راډیوي وینا کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې د ټولو افغانانو په تیر د هغو چې مالی توان لري دنده ده چې دغه کورنۍ ته مرستې ورسوي. کرزی له هغو مؤسسو او افغانانو مننه وکړه چې تر اوسه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې له دغو کورنیو سره مرستې کړې دي.
په دې ورځو کې د وزیرستان له سیمو ځینې کړي له کوچنیانو او ښځو سره د خوست ولایت ته راغلي دي او همداراز د دې کډوالو ځینې کورنۍ د پکتیکا او پکتیا ځینو سیمو ته هم رسېدلي دي. دغو کورنیو ته د بشري مرستو رسول او د دوی لاسنیوی زموږ ټولو وظیفه ده. زه پر ټولو هیوادوالو په تېر شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي.
خاغلی کرزی ویلی له وزیرستان څخه افغانستان ته د کډشو کورنوی لپاره د مرستو ټولول په ننګرهار ولایت کې پیل شوی او هیله ده چې په نور ولایتونو کې هم پیل شي. خاغلی کرزی له ټولو حکومتي مؤسسو هم غوښتي چې دغو کډوالو ته روغتیایي خدمات ورسوي. راپورونه وایي شاوخوا درې اونۍ کېږي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د خپلو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کورنۍ اړې شوي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له پیل راهیسې د هغې سیمې څخه باندې 9000 کورنۍ د خوست او له 2000 څخه ډېرې د پکتیا ولایت ته کډه شوې دي. دا اداره وایي افغانستان ته راغلي کورنۍ اوس مهال د اوسېدو ځای، خوراکي او روغتیایي موادو او داسې نورو ته اړ دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دو بجې او درې څلوېښت دقیقې شوې. اوس هم له وعدې سره سم تاند څنګه یونس پروګرام چې نورګل شفق چمتو کړی.
تاند
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم ملګرو، کلم وینه ورکړې کنه مو دا ورکړې نو ولې د ځینو غونډې د وینې په ورکړه ډارېږئ او که فکر کوئ چې کوم صحي یا روغتیایي مشکل به درته پیدا شي، ډاډه اوسئ چې د تاسې اهدا شوې وینې به د یو چا زړه له درېدو یعنی یو څوک له مرګه ژغورلی وي. په نننۍ تاندې څانګې کې د وینې د ورکړې پر اهمیت او ګټو غږېږو. همزولو ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق. دوستانو، تر اوسه په طبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې په مصنوعي ډول نشي رامنځته کیدلی. همدا علت دی چې کچیر یو انسان د وینې له کمبود سره مخ کیږي نو بل انسان ته اړ دی چې وینه ورکړي. نو څه وایي چې غر په غره نه ورځي خو انسان په انسان ورځي؟ د وینې د ورکړې په اړه ځینې بې ځایه اندېښنې شته. دغه ځوان نعمت الله روان ته غوږ شئ چې پخوا یې د وینې ورکړې ته زړه نه ښه کاوه. چا څه ورته ویل؟
پخوا ما هېڅ وینه نه ورکړې، همدغه زم ډارېدم. هغه ته ویل والا وینه ورکې، کېدای شي ضعیف سه، ناجوړه سه. مور مې هم راته ویل چې ضعف ونه کې، آواز لاړ نه سه، هیڅکومه خبر هم نه وه. سه تشویش ټول.
همزولو، په کابل کې د وینې بانک تخنیکي سلاحکار ډاکټر محمد اسماعیل زبیر هم دغه ډار او تشویشونه بې ځایه بولي او وایي چې د وینې ورکړه د پښتورګي ورکولو غوندې نه ده چې په اصطلاح یو نارمل انسان دی ورسره غیر نارمل شي. دی وایي
د وینې ورکړه هیڅ تاوان نه لري، بر علاوه دا چې تاوان نه لري د روغتیا له نظره صحت ته ډیره ګټه لري. هر یو سلو شل ورځې بعد مونږ که وینه ورکړو او که ورې نه کړو، دغه وینه په وجود کې بدلیږي، پخوانی وینه نه پاتې کیږي. خو که مونږ دا وینه ورکوو، په دې معنا چې مونږ ازاړه کرویات د وجود نه خارجیږي، او دا خوازه خبره ده چې نوي او ځوان کرویات هغه فعالیت ډیر زیات دی، هغه په لوړه کچه ښه فعالیت کولای سي او وجود ته ښه اکسیجن رسولای سي. همدا ده چې د وجود فعالیت هم ورسره ډیر لوړیږي. په څنګ کې د وینه ورکړه د وینو د غوړو اندازه یا کچه ټیټي، چې دا خپل د هغه امراضو لکه شکر او یو تعداد نور قلبي امراض چې دي د هغو نه مخنیوي کوي. تحقیقاتو دا ښودلې ده هغه خلک چې هغه په دوامداره توګه نظر په تقسیم اوقات باندې وینه ورکوي، په هغو کې د ستوني، د سږو، د زړه، د معدې او د کولمو سرطانونو کچه ډیره ټیټوي. نو دا احساس به تاسو ځان سره نه ساتئ چې ګویا د وینې ورکول په دې معنی چې زه د خپل وجود نه یو څه شی کماوم، لکه مونږ چې خپل ګرده خلکو ته ورکوو. دقیقا چې هغه یو دانه کمیږي، نو وینه په دې شکل نه ده، مونږ د وجود نه هیڅ شی نه کمیږي.
ګرو د وینې بانک په لابراتوار کې مې یو مور ملاله له خپلې 14 کلنې لور سره ولیده چې په ډیره خوشاله له یو بل ځوان سره کوټې ته راننوتله. د دې لور په تلسمیا ناروغۍ اخته وه. دوستانو، تلسمیا یو داسې ناروغي ده چې ورباندې اخته کس یې وینه کموي. باید هر میاشت تازه وینه ورکړل شي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي نو مري. د دې مور په سترګو کې اوښکې تاوېدې دوستانو، او بیا یې په خوشحالۍ داسې کیسه راته وکړه.
د سلو نفره پیدا شو، د وینه م چکړ، بیا سر ونه خوړ، بیا د ورور مونږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وایي ما ګروپ ورسره سر خوري د 14 کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت میاشت کې نه پوره کېږي، خو خیرات
ملګرو. دغه ځوان چې د ملالۍ لور ته وینه ورکوله د یوه پوهنتون محصل محمد ناصر و. د داسې کسانو ته د وینې ورکړه یوه فریضه بلله او په خپل دې کار ډیر خوشاله و.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحیح فورم و. دوی سره مخ شوم، مور راته ویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلو او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشاله من، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال، خدا ور سي دي. ویلکم.
ډاکټر محمد اسماعیل زبیر وای دوستانو چې د تلسمیا ناروغانو ترڅنګ ځینو نورو ناروغانو ته هم وخت نا وخت د وینې ضرورت پیخیږي، چې دوی داسې رضاکار ځوانانو ته هر شیبه سترګې پلاروي. بیا هم ډاکټر زبیر،
دا وینه چې اخیستل کیږي په وینې بانک پاس له معایناتو نه دا ساتل کیږي، دا مختلفو خلکو ته ورکول کیږي. ترافیکي حادثات دي یا نور هغه جروح دی چې هغه د چودن له خاطر منځ ته راځي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په څنګ کې مونږ یو تعداد زیات نیوتنوال چې دی هغه د وینې سرطانی مرضونه لري لکه تالاسیمیا پلاستیک انیمیا او یو تعداد نور امراض میندو د مړینې کچه موږ په هیواد کې ډیره لوړه ده د میندو د مړینې یو ستر عامل همدا ده چې د وینې کمبود دی نو موږ اکثره میندو ته چې هغه دوامداره خونریزی لري او وینه ضایع کوي هغه ته وینه په اختیار کې ږدو نور مختلف د جراحي عملیاتونه دي
همزولو څه وایي چې دنیا په ښو خلکو آباده ده د محمد ناصر په څیر نعمت الله هم هغه ځوان دی چې له یو چا سره په ښه کولو کې څومره خوند ویني هغومره خوند په بل هیڅ شي کې نه ویني دی همداراز وایي چې دوه ځلې وینه ورکړې او دې کار ډېره ګټه ورته کړې
مولانن راغلی ما چې وینه ورکړم ډاکټر راته وویله وزن ډېر شوی ده ته باید وینه ورکې دا دوهم ځل مې دی اول ځل ما وینه ورکړو ډېر ښه احساس او صحت مې هم ډېر ښه دی خو فشار مې جګېده او ښه احساس مې نه درلوده جلد مې هم ښه نه و رښتیا چربي مې هم ډېر و اوس اول ځل چې ما وینه ورکړو بیا مې ورزش هم وکړو ورسره وزن مې هم کم شو فشار مې اوس نه جګېږي سر مې درد نه کوي پخوا ډېر خسته کېدم اوس ډېر ښه احساس لرم زما وینه ټیسټ کړو دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگانه ټیسټ و هغه هم ښه و زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و هغه هم راته معلوم شو بیا راته یو کارت راکړو زه هم ښه خوشحاله شوم چې دغه د یو کارت لرم کېدای شي خدای نه خواسته یو کله زما ضرورت شي زه به بېرته راشم ولا چې یو انسان بل انسان ته چې وینه ورکړي هغه یو خور دی یو ورور کېږي نو ولا څومره چې زه پوهېږم رواني په احساس هغه وایي چې همېش که تاسو یعنی خپه یاستئ لاړ شئ او بل چاته مرسته وکړئ هغه تاسو دا ټول خفګان ختموي یعنی تاسو ښه احساس کوئ دا هغه احساس دی چې یعنی موږ نه شو اخیستلی چې بل شی بدل یعنی پیسې په بدل دا ډېر یو ښه احساس دی
د مذهب بنیاد پرستو انسان خونریزی بن پڑے لوی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا لوی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا
دوستانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په ټول کابل کې تر 400 ډیر د تلسمیا ناروغان دي چې د کابل په کارتیناو سیمه کې لدې ډلې 150 کسه لامینا خیریه ټولنې سره سپتي دا ټولنه دغه 150 ناروغانو ته د وینې بانک په مرسته وینه رسوي هلته مې له غزنی یو راغلی پلار سره خبرې وکړې چې د خپل زوی سرته ناس وو او زوی ته وینه چالانه و د لزوانانو غختل
ډیر ځوانانو چدات توقول روسی دی دوغ مریضانو دی فارا بازی کسان بیچارگان لدیر لجی لدی جویو چه رازی لکزی سی لغزنی چه خراغلی هم دلتا دا بچای میرا ورائی دا غش نور هم دلتا راغلی دی پا دو جی کبی نور کبی دا کچنیانو تا دا تلاسیمی تکلیف سی لاری زوانانو چه خراغوالو سی بی نور کی
دوستانو مینا دا مینا خیریه طولانی بنسدگر ساقیب نیازی خور و چه دا تلاسیمی ناروغی لکبلی للاس ورکلا ساقیب نیازی وای چه دا هر جوان وینا ورکول پا دی مانا دی چه دی یو انسان ژوند ژغوري د همدار ازوای چې کله یو ځوان د وینې ورکړې لپاره یو طبي مرکز ته ځي نو د وینې ځینې وړیا معاینات ورته کیږي چې خای لدې سره په دکې ځینې پټې ناروغۍ را برسیر شي او په وخت درملنه وشي دی وای
ځوانان کچیر ته دوی وینې ورکړي دوی یو ژوند ژغوري بل خپل دغه ځوانان ته هم ډیر زیات فائدې رسوي لکه موږ مثلا چې دوی کله وینې ورکړي دوی ټول ټیسونه تور زیړې زیر سیڑے ایچ آئی وی هغه په پزرها روپوی بانی کی هغه دلته مفته ورته تر سره کی نو ځوانان کوینه ورکی هم د بلوین ځوان بچول سي هم خپل ځوان هم بچول سي په یو طریقه باندې من خپل معنات د غوی په لاس کی چې دوی خدای نه خاصه کم تکلیف لري نه لري
همزولو ډاکټر محمد اسماعیل زوبیر خوشاله دی چې اوس د وینې د ورکړې پاړه د خلکو خصوصا د ځوانانو د پوهاوی کچه لوړه شوې او د ځوانانو ځینی فعالان او ټولنې هم د دوی په څیر د وینې د راټول ولو کمپاینونه جوړوي زوبیر زیاتوی
به خلکو عامه په هیوی کشف دی ویني دی ور کړ په حق لکه ډیره لوړه شوې ده همدال عامل دی چې اوس خلک ډیر په خوشحالي سره حاضرېږي او وینه ور کوي په مقایسوي توګه کوي په 1300 او 1300 کال کې به مونږه نه هر کال تقریبا 9500 پاکټ وینه په رضاکارانه توګه ټولوله خو لله الحمد په سنې کلونو کې مونږه تر 15 سره پاکټ وینه هر کال ټولو چې دا خپل دې سرګندوی کوي چې اوس خلک دې ته ډېر آماده سوي دي د وینې د ټولولو کمپاینونو په دایرولو کې او د دغه پیام د رسولو کې هم ځوانانو ډېره ونډه اخیسته لکه د ویښ ځوانانو ټولنه همداسې یو تعداد نور ځوانان چې دي چې په مختلفو ټولنو کې سره راغونډ سوي دي هغوی سره موږ نږدې اړیکې لرو او هغوی وخت ناوخت کمپاینونه د وینې د ټولولو دایروي.
دوستانو په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر احمد مسعود رحماني د وینې د راټولولو کمپاینونو په اړه راته وایي او له دې مخبروي چې په کومو شرایطو برابر کسان وینه ورکولی شي.
زمونږ د وینې د راټولولو کمپاینونه په دوامدار شکل سره په هفته کې 15 ورځې په منظم شکل سره دایریږي. په دې کمپاینونو کې اکثره ځوانان برخه اخلي. مختلف دولتي او غیر دولتي او بینالمللي موسسات ته رجوع کوو او له هغوی نه امید نه موږ ټولو. زمونږ خویندې ورونه رجوع کوي، راځي او دلته وینې اهدا کوي. موږ سیار د وینې د راټولولو بسته او هغه مختلف مراجعو ته ځي وینې راټولو. هر هغه ورور او خویندې چې د هغوی عمر د 15 کلو تر منځ وي د دې په څنګ کې و هغه ساري ناروغۍ چې د وینې له لارې نه انتصارات کوي لکه ایچ آی وی، تور زیړی، هپاتایتیس سي او سیفلس و داونه لري. وزن د 25 کیلو نه کم نه وي. فشار تقریبا د 100 او د نیو تر منځ وي.
دوستانو لکه په خبرونه کې مو چې واوریدل افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د میندو د مړینې کچه په کې لوړه ده. د 2014 کال د وینې د ورکړې نړیواله ورځ خوندي وینه د میندو د ژغورنې لپاره تر شوار لاندې ولمنځل شوه. نو موږ نننې تاندې څانګې له دې شوار سره پای ته رسوو چې وینه ورکړې ژوند وژغوري. ملګرو دا خبرونه چې هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. www.azadiradio.com کچیر غواړی موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaqn@rferl.org. الله مو مل شي.
سحر شل مر سر کلو پور راشی سمخ پل د بنجار گے د سامانو نو دکوڑ کے سند شاتا و تنما کو مزا مس دکلو پنور ورشم خپل ونا خپل ونا خپل ونا زاگ د سودا نارے و ہما خپلوان غږ دا سودا ناری وهم خپلوان غږ دا سودا ناری وهم ماشومان لکواړو رکی لهر خا پتر پکو پچک چکورا روانوی دچھا ناس کی وی سڑی سڑی چپلکی دچھا ناس کی وی ساڑا تمی سلو خی دچھا ناس کی او روپیوں دو روپیوی دوی لما نشایان غوانی سل دھائینا بدل ون را بدل ونی دشایانو یوڑو کے خلطور بازار گے جوڑی در غر میں پوری پٹی رک لو گرزم خوچ ککل در غر مشی آو غر مشی تدی میں اس کلی تراشم دزار تو خواتا کینی یو سوزن تانا رکم سودا واخلے سودا واخلے زنو زنو چپل کو بزنو مسینو لو کو ورکم نوی شیان لام دم جوڑن وی لام دم جوڑن وی لام دم جوڑن وی لام دم جوڑن وی Oh, oh, oh.
چی بیا کنا گونشی دما شمانو پدی وقت کل نگ دے خوارا پیدا شی یو دنگ شن خالے لے ونے پیغلا بخواگ اندازیو غگرا باندیو کی حج کے تمہارا خوند بھی تمہارا زور بھی چتسڑا وجود ستنے میں بے وارا پدر سرشی پتتوے جب آئیم والا داتا پنجار گئے شایان دی کوئی تا پنگری تا غران جا تا غلختے دی تا غنور شایان چی گوئی تا تا خو ما شمانو دام استے دی پیر لکینی خنستی دسندو خواتا پیر لکینی خنستی دسندو خواتا پیر لکینی خنستی دسندو خواتا بل شیرا واخلی پٹ ڈھک میں نا کل جوائی
داپ سودی داپ سودی
ورتوائم تا پتا دیدا پتا دی